افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وایي چې ښاغلی ویست به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویست په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته یې له دوشنبې سفر پیل کړی او د لسو ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي امارات، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویست دا هم څرګنده کړې چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتي ګټو، د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول سمریتي سنگ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبې په نیویارک کې پیل شوه چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د یوې څېړنې له مخې په جرمني کې نږدې 1 میلیون کډوال له روحي فشارونو سره مخامخ دي او ژور خفګان لري. د جرمني د منهایم او بلفلټ پوهنتونونو د څېړنې له مخې د کډوالو 10% له روحي فشار او 40% کې په ژور خفګان اخته دي. د دې څېړنې د راپور له مخې دا نه ده څرګنده شوې چې په دې کډوالو کې 3% افغانان دي. د جرمني د کډوالو د چارو د ادارو په وینا د 2020 کال د اګست میاشتې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، څه باندې 3,95,000 افغانان د هېواد ته د کډوالو په توګه ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انتونی ګوتیرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د یوه ناورین لور ته روانه ده. حماس ډله د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته تر دې شروع شوه چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل دننه 1,200 اسرائیلیان ووژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بریدو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوی دی. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1,600,000,000,000 مرستې لپاره کړې وه. جمهوری پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغه لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه، پرون رایې ورنکړل شو چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړی و چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 6 غړو باید ورته مثبتې رایه ورکړې وای، خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړې. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوانه سندرغاړي ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوې ده. د مجلې پرون دا اعلان وکړ او ویل چې د 30 کلنه سویفت د دې لپاره د کال غوره شخصیت نومولې چې سندرې په دې تیاري چاپېریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن له اسلام آباده یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن ته ستنېږي او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څېړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمیر افغان کډوال له پاکستانه په زوره وویستل شي، په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري، له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کیدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتونو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وایي د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګری ملتونه وایي په زوره د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتونو په وینا تر 400,000 ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندېښنو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهره بلوچ وویل چې ښاغلی ویسټ به نن اسلام آباد ته ورسی شي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. اغلی بلوچ زیاته کړه چې د ښاغلي ویسټ د سفر وروسته به د دسمبر په 9 د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگتن ته ستنې شي. اغلی نویس د دوشنبې پورس اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستانی چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 5,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونلی شي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلی نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف تورانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبرې وکړې.
د دوه اونیو په ترڅ کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی ولاړ، بل پلاره کې دی او بل هم روان دی. دا پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرې به نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډو خیل څخه به واورو.
اسما پان باندې خدا ډېر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکا و ځانګړې توجه وکړه او په دې کې مختلف حیات لاړو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان کوم غوښتنې لري له دغه حیات. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتې شي او یا ځینې غوښتنو ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به په اصطلاح سلو کې او یو مثبته پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې، څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډېر زیات نه شي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان خاتمان خپل کوم ځانګړي اندېښنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیون کسان یو دم دوی له پاکستان څخه باسي. نو معلومدار ده یو ستر بوج یا فشار براوري په طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خوب هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته تعقل وکړي چې په اروپا او روبانی او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي، چې ته هم دغه مدیریت کول بین ملي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته ده. حتی میاشت مخکې حتی WSP وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیون کسان د خپل لست نه لرې کړو، ځکه چې موږ هغوی لپاره مرستې نه سو رسولی. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره دی، نو په دې باندې نور کسان اضافه کېږي. واقعا دا به یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کړي چې دا به څوک مدیریت کولی نه شي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیئتان باید له دوی سره خبرې وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندې ستاسو څنګه ښکاري؟
هم معلوم ده طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او دوی سره مشوره وشي، ځکه چې حتمن طالبان به خپله غوښتنه لدي، خپل اندېښنې به سره شریک کوي او د هغه د حل لارې پیدا کولو لپاره به ځینې وړاندیزونه لري. ځکه چې دا هغه یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کېږي. نو معلوم ده چې تاثیرات په د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو د خطر دی بلمدار د باید یو وخت نه چې مستقلی دوی سره خبري وسی ځکه چې د دې خلکو یو دم راتګ نو د دې خو مسله د طالبانو په حالت نو د طالبان به سجدې څنګه جواب یې معلومدار په دې کې طالبان حتما د دې وخت نه کې چې باید سره خبري وشي زیاتره کومکونو تقاضا وکړي چې د همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې نور فشار راوړي چې د لړۍ په رژیم کې بند کې او نوي کال لپاره پلان شي ان معلومدار دي چې د مستقیم غوښتنه لري او د باید چې هم داسې یو تقاضا ولري.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی انکړو خیلوا
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید د ځینو راپورونو له مخې له سخت حالت سره مخامخ شوی دی. یو لور ته مقاومت ورسره کېږي، بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. نن د جګړې دوه میاشتې پوره شوې. نور په دې راپور کې
اسرائیلي پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزي سیمه کې له حماس وسلوالې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په جګړه دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې خان یونس کې ډیری کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لیږدو په لټه کې دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو دوو میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. د اسرائیل سرتیاسم بنیامین نتنیاهو پر نوویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یوه مشر یحیی السنوار کور محاصره کړی دی.
امش امرتي چې کوخوتنو یخلیم لاګیا لکول مکوم برڅوات ازه
دی. وی ما ویل چې زموږ ځواکونه د غزې په ترنګ کې هر ځای ته رسیدلی شي. دوی اوس د السنوار کور محاصره دی. دغه کور یو کلا نه ده نو تشتیدلی شي. خدا د وخت خبره ده چې موږ به بیا پیدا کړو. د خان یونس اوسیدونکو رویټرز اژانس ته ویل چې اسرائیلي ټانکونه د السنوار کور ته نږدې شوي دي خو دوی نه پوهیږي چې هغه به په خپل کور کې وي که نه وي. اسرائیل مخکې ویلي وو چې د حماس اکثر مشران او وسلوال تر مځکې لاندې په کېنستل شویو تونلونو کې پټ دي. اسرائیلي ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل، بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله. د فلسطینیانو په وینا روغتونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي چې اکثر یې مېرمنې او ماشومان دي او اکمالات هم په ختمې دوري. اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلي دي چې هلته عام خلک پناه یوسي، خو د غزې اوسیدونکي وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پرېږدي. اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي، خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي. حماس بیا دا تور رد کړی دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبری هم هر کلی موکو په دې خبرونه کې مې ادبي آثارو ته د جایزې د ورکړې په اړه د استاد منلې نظر اخیستې.
دا یو غټ مسؤلیت دی نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده.
یوې افغاني په سویډني ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې په سټاکهولم کې چاپ شو.
ما کتاب په څو میاشتو کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو.
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې.
د اسما د اخستن کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته.
د رسول امزه توپ کمال داده چې کیسی خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری.
نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخیره را سره ملو. د ادبي جایزو په اړه د اکرم عثمان د ادبي جایزې د سیالۍ لپاره لنډه کیسه راغونډې شي. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کیسو ته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کاله مخکې د 9 کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کېږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کېږي او د کتاب په بڼه چاپېږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر 1.5 چې تر 2 میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکوال غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل 23 ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 12 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همداراز د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، سیرق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کېږي. له ښاغلي منلي څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کرواله دی. ژبه باید زمونږ د استادانو لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولې دی هغه دا دی چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونه چې زموږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي، کپل شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد بل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړی چې زو خام پکې مو مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقادان دي او څه چې دا وي خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلتر نه تر شوی اثر دی. طبیعي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپل په جایزه ارزي د څه چې د دین ارزښت زیات دی او مونږ په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې د څه وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړی وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم. فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې
کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزې چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نورو هم خوښ شوي دي او نور هم جایزې ورکړي دي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دا دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستې ده، د هغوی پیروي وکړي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت د وخت کې ډېر حساس ده، باید ډېر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډېره حساس ده، ډېره مهمه ده، او طبیعي خبره ده چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنا ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیاتو د نمایندګۍ تصدیق ورکوو، یعنی دیو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمایندګي کولای شي. نو دا تبي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی. نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده،
یعنی د جایزه د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکل د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوې دي، خو حتی په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بېغوري کیږي.
جایزې په برخه کې ترې وهله بېغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د معیارونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیره نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته اویا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داسې خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بېرته څوک دا شک کولای سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالي معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو علتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډېره حده کله چې جایزې ورکول کېږي، جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کېږي، یا داسې غیر دولتي فون د خوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره دا جایزې مقطعي، یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر راپسې څو کاله یوه جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډېره حده ملګرتیا او واسطه او دا شان په نظر کې نیول کېږي او فشارونه شته دی پارزه کې. دا کار شته د همدې خاطر د ذري کړکې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي، مګر د کتاب د کاندیدولو هغه څه ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانې کتاب باید حتما جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلې دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی په هر ورته کوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلیکل کوي هغوی تر ډېره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په هغه خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی بنه وي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ښه شی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي. یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وهده ځان ته محفوظ ساتلی دی، او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو پخ د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دي. په هر صورت د زری کړکۍ د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوال یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترین لاره هماغه ده، په دې معنا چې متخصص دي او پیژندل شوي دي. د دغو مشخصو معیارونو په اساس او پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولی شي چې هر کتاب کې یو ټکي ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نور په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاصل دی.
استاد منله، فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده؟ ځکه چې تر ډېر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت نیول کېدلی یا د لوستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لوستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لوستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کېږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه هم په 500 کالو کې.
دا خو ده، خو زما وبخشئ، زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي، بیا هغه د جایزو والا هم فکر کوي سواله همدغه مشهور سوی ده او دا ډېر تکړه لیکوالي شاید، او چې ورته ګوري ډېر وخت مثلا که چیرته تیر سل کاله په نظر کې ونیسو په افغانستان کې یو شمېر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډېر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بېرته خلک پوهېدلی دي چې نه دا خو تکړه نه و. بیا هم همغه خبره ده، نه داسې د نقد ساموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي، ارزونه وکړي، وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي. ته څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی؟ تاسې که د نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خلک کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړیو لیکوالو کې راځي. هم د شهرت د لحاظه، هم د ښه والي د لحاظه، هم د کیفیت د لحاظه، هم د فکر د لحاظه ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
فرانسی اکاڈمی کے سروس لیڈی